دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه ځانې یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري په موکړی خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم په موکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان د ملي مسالې علي شورا وای چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې تر سره شي د ازادي رادیو د خبر لمخې د شورا وایاند فریدون خوزن په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شوی ویل دي چې د سولې په بهر کې د ټولو شکیلو اړخونو پریکړه ده هغه زیاتوي اوس ټول په دې سلاسیو دي چې د دوهم پړاو خبرې دي هم د جنوري په 15مه بیا په دوحه کې پیل شي د افغانستان اسلامي جمهوریت پوره چمتوالی لري چې د جنوري په 15مه خپل مذاکرات په دوحه کې د طالبانو سره پیل کړي شغلی خوزن زیاته کړه چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به د راتلونکي ونی د سه شنبه پر ورځ دوه ته بلارسي لدې مخکې د شغلی غنی په ګډون د حکومت زینو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې دی په هیواد کې درنه دوام وکړي بلې خو د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو د اداري رئیس وېد عمر په ټویټر په یو بیان کې ویل دي چې ولسمشر غنی د دولت د مرکزی پلاوی د مشر د ملي مسالې د علي شورا د رئیس او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غشتنی او د سولې په خبرو کې د زند د مخنیوي لپاره موافقه کړې ده چې د خبري په قطر کې وسی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کورونا وایرس د مرستو او د حکومت لګښتونو تصویب سوي طرحه توشي نه کړه په دغه طریقې کې د کورونا لوجي بیکارسو خلکو سره د مرستو او د کورونو کرایې سربېره ځینې نورې مهمې مرستې هم شامل دي د لایا کانګرس منلی و او د امزا لپاره ولسمشر تاسوولی و ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د دغه تری لقبل انتقاد کړی و ټرمپ په دې اړه په خپل ټوټر لیکلی زه یوازې غواړم چې خپل خلکو ته د 600 ډالر پر ځای 2000 ډالر ورکړم او دا خبره په دې لایې کې و او ما غوښتل چې د میلیونو نورو ډالرو د لګښتونو مخه ونیسم د امریکا د کار وزارت د معلوماتو پر اساس شای په دې سره 14 میلیونه وزګار امریکایان د بیکاری لمتیازاتو به برخېسي بلې خو منتخب ولسمشر جو بایدن له برحال ولسمشر ټرمپ څخه غوښتنه دي چې د غلایې د مذاکره د ایران پلازمینه تهران په شمال کې په غرونو کې د سخت واورو ورېدو وروسته لشتر لږه یو لس غرختون کې مړه او نور لا درک شوی دي د برتانیې خبري اژانس رایټرز د راپور لمخې په ایران کې په ورستي واورو او د تیزو بادونو لوجي د یوات پاکسر سیمو کې لوی لارې بندي شوی دي او تاګ ورتاګ غزمن شوی دي دولتي خبري اژانس ویل دي د غرختونکو د کورونی سره چارواکو اړیکې نیولې دي او چارواکو د لادرکسو غرختونکو شمیر په زیاتوالي هم اندیشنه څرګنده کړې ده د سرسلي بدارې د بیړنۍ خدماتو مشر مهدی ولی ویل دي چې غرختونکي په غرونو کې مرسيوي دي او یو غرختونکي چې شغورل سوي وو په غرختونکو کې مرسو ولې زیاته کړې چې لا هم وطن غرختونکي لادرک دي د لبنان پوز د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې وطن لاغورستونی ول چې د لبنان د خلکو یوې ډلې د یواد په شمال کې د بشخړې پر سر د ماجرنو یو کام ته ورو راچو پوز ویل دي چې دوه لبنانیان او شپږ سوریانی د لبنانانو او د سوریې د خلکو ترمنځ د شخصي خړې پر سر نیولې دي پوز یاد کړ دا چې لبنانانو په هوا کې دزې کړې او د سوریې د ماجرنو د کمپ خیموته ورو راچولې وو خدای نه دی ویلي چې دا غوي ترمنځ شخړه پڅوه د لبنان په شمال کې د مینا په سیمه کې د بانن په شارګوټ کې پروت په دغه کم کې 15 بیا کورنۍ ژوند کوي او د شنبه په شپه ورو راچول سوی وو د ملګرو ملتونو د ماجنونو ادارې ویل دي چې 300 بیا کسان چې په دغه کم کې ول دي ته مجبور سول چې وتښتي د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې لشتر لږه څلور تنه د وراويشتلو زخمونو لوبجي روختون تبدل سوی دي د هند پولیسو د پاوز پای افسر او دوه نورو ملګری د تور لګولې دي چې د درو کارګرو په جسدونه په دې خاطر وسلې تړلې وي چې دا ښکار کوي چې هغه وسلوال دي او د دزو په تبادله کې وجل سي وي د جولای په میاشت کې په هندي کشمیر کې سیوی د غپیش جنجال او په خلکو کې غوسره او پرولله پاوز دا کړی و چې د غدري کسان د کشمیر په جنوبي سیمه امسپورا کې د دزو په تبادله کې وجل سي وو او دا غوي سره وسلې هم مونډلې وي او بیا په ډیر زغرده هغه یوې سردي سمې کې خبرو ته وسپارل دا غوې د کورنۍ وغړو یو میاست ورسته په ټولنیز ورسنوي کې دا غوې اکسونه د خبرېدو ورسته و پېژندل او ویل چې د غدرې وړه کسان د کشمیر د سیبو باغونو کې د کار مندلو د پاره تللی وو د دې جنجال ورسته د هند پاوز او پولیسو جلا جلا د دې پیښې تحقیقات شروع کړل پولیس ویل دي چې دوی ته هغه وخت هار ورکړل سو چې د سیبي وي او د کسان وجل سیبي وو د پولیسو بیان کې راغلی چې محکمې د ګرمن پوپن سنگ د قتل او د سسې جوړولو او نورو جرمونو په تور مجرمو پیژندي هغه اوس د پاوز په بندي خاني کې دي او دوه نور ملکی کسان چې دا غسرې په دې کې مرسته کړې و پولیس واغنیولې دي. د پاکستان پاوز وای د بلوچستان مرکز کوټی په 115 کیلومټري کې پروت دارنای په سیمه کې په نیمه پاوزیانو یا سردی ملیشو پر یو پوسټ بریټ سوي دي او وته نه پکښ وژل سوي دي. بریټ د شنبه او یک شنبه په شپه سوي دي. د پاکستان په پاوز او امنیتی سرتیرو وخت نه وخت په د غایلت کې د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ بریدونه تر سره کیږي. د شارک د سردی ملیشو چارواک ویل دي په بریټ کې 15 تنه زخمی سوي هم دي. تر دې دمه کومیډل د بریټ مسولیت نزی منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې بریټ غندنه کړي او په هند یې تور پوری کړي چې په دې بریټ کې لاس لري. پاوز ویل دي چې د بریټ کونکو د مندن لپاره په سیمه کې د پلټنی او تصفیهی پراخ عملیات پیل کړي دي. او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د یک شنبه پورس په پراخه توګه د کرونا وایرس ضد واکسین تطبیق پیل شو. په دغه کمپاین کې به د بوبشتي وادونو 450 میلیون خلکو ته واکسین ورلګول کیږي. د اروپای ټولنې په ډېری هوادونو کې د واکسین لومړی هغه کسانو ته ورکول کیږي چې کمزور دي او دغه راز روغتیايي کارکونکي دي. د فایزر او بایونټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا وایرس پر ضد واکسین هر چاته دوه ځلی ورکول کیږي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
خبرونه مو اوریدل په مخړې د خبرونی لومړی رپورت ده. د امریکا روغتیا وزارت وایي تیرونی په افغانستان کې د تیریونه پرتله د کرونا په ناروغي د مړو شو کسانو شمیر کم وو. دا وزارت وایي چې خلکو ته پکار ده چې د ډیر ضروری کار پرتله خپل کورونه نه بهر ته نوځي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورت ده.
دا مرخته وزارت وایي چې په افغانستان کې تیریونه چې په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د خپرېدو رئیس یو 50 ونی و د 50 ونی پرتله پر دغه ناروغي د مړو شو کسانو شمیر کم وو. دغه وزارت مرسیال وایي نورلا تر کې امریکا غاښنه اړیته ویل چې په تیرو دوه ونی کې په عمومي ډول په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر کې ډیر توپیر موجود نه و.
د 50 ونی ترمنځ فرق ایوازې په مړینو کې وا چې په یو 50 ونی کې نسبتا 50 ونی تمرینه کچا کما شوی وا ځکه په 50 ونی کې د یو سل او 300 په شاوخوا کې مړینه و او د یو 50 ونی کې د څلور نه په شاوخوا کې موږ مړینه درلودله او بلکې په معایناتو ټیسټ او مثبت واقعاتو کې دومره فرق نه و. خو بیا هم مونږ خوشبین یو ان شاء الله لکه څنګه چې نه څلور وخت او اته څلور وخت مونږ کې زمونږ پیستدي لوړ او نسبتا یو پونس مونږ ته تغییر راغلی. یو پونس مونږ کې د عدد زمونږه د مثبت واقعات کم و.
د امریکا وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د 300 څخه زیات کسان د کرونا په ناروغي اخته شوی او روانه اونۍ د 50 اونۍ د چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس وبات پره شوی ده. د امریکا وزارت د یک شنبه پورس په دغه هیواد کې یو څلور شپږ نوي مثبت پیښې ثبت کړې. دغه وزارت شمیرې دي خې چې د نوې پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې چې تر ټولو زیات یې د هرات، کابل او د تخار په ولایتونو کې ثبت شوې. په تیرو 30 ساعتونو کې په هرات کې شپږ څلوېښت، کابل کې ویش او تخار کې 15 مثبت پیښې ثبت شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د راپور له مخې په افغانستان کې د مشکوکو پیښو د لابراتواري معاینې د امکاناتو د محدودیت له امله د دغه هیواد د 30 میلیونو نفوس څخه یوازې څه باندې 1800 کسانو د کرونا وایرس لابراتواري معاینې کړې دي. وچا وایي چې اوس مهال افغانستان کې د ټولو مشکوکو کومه شو پیخو مثبت پیلی اتیوش پیسادو ته رسیدلی دی. که سم دای دره وی چی یو لسونه ورانی په افغانستان کې د کرونا وایرس دوهمه صفه خبره شوی خو لا هم دغه وبا د مثبت پیخو اندازه د تیر جون د میاشي حالت چې د کرونا د وایرس د لومړی صفه داوش حالت نه در رسیدلی. او چا د جان هپ کنس پانتون د معلوماتو پر اساس وی چی د جون په میاش کې د افغانستان د نپوس د 10 پیسه د خلک د کرونا په وبا دخته کېدو ګواخ سره مخو. دای دره وی چی ټولنی شرم د دې سبب شوی چې ډیر خلک د کرونا وایرس کې سونه. خدامه رخته وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس د مشکوکو پیخو لابراتواري معنی په دغه هیواد کې د ټیسټ د موادو او ظرفیتونو د کمیل عمل غني او وایي چې پروسه ونیو کې د کرونا د ټیسټ ظرفیت لوړ شوی چې وسره د مشکوکو پیخو لابراتواري معنی هم زیاتې شوې دي. دغه وزارت مرسیال وایي نور لاره تر کې وایي چې د دې سره سره چې په افغانستان کې تیرونه د کرونا وایرس د مثبت پیخو شمیر کم خو په دغه هیواد کې د کرونا په ناروغي دخته کېدو کچه لا هم لوړه ده. هغه ټول خلکو غوښتل چې د کور څخه بهر دي ماسک وکاري. زمونږ
په هیوادوالو دا غږ ده چې دوی را سره په دې مرخه کې همکاري وخی دغه دا چې بدون د اړتیا څخه بیرون دی باندې راونوځي کراوځي به هم له ماسخه دی استفاده وکړي.
د امریکا وزارت دی شوی سروې له مخې وایي چې اوس مال افغانستان کې تر 30% پورې خلک ماسک کاری.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
ایتالیا ته د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپا د شنبه پر ورځ ورسیده. دوی ته په لومړی پړاو کې لزر واکسینو ورسیدل. په ایتالیا کې خلک هیله کوي چې دغه ملک چاري به وزلي بیا دي شي. سبینا کیسټل فرانکو د روم نه رپورټ را لېږلې دی چې ځان ځرانا یوسف زه یې تاسو دراوم. د کرونا ضد لومړی واکسین یوې دیرش کلنې مېرمنې ته د روم په یو صحیح مرکز کې وشو. د ایټالیا په بېلابېلو سیمو کې به په صحیح مرکزونو کې کار کوونکو ته دغه واکسین وشي. د ایټالیا حکومت پلان لري چې په لومړی جوپه کې به صحیح مرکزونو کې کار کوونکو ته او مشرانو ته واکسین ورکړي. د صحیح کارکوونکو نه وروسته به د اتیاو کلونو نه زیات عمر لرونکو ته واکسین وشي او د هغې نه وروسته به د شپېتو نه اویاو عمر لرونکو ته وشي. د دغې نه وروسته به عادي خلکو ته د واکسین ورکول پیل شي. په ایټالیا کې د 50% پورې خلک وایي چې هغوی به دغه واکسین کوي او په دغه شمېر کې هر ورځ زیاتوالی راځي. ایټالیا هیله لري چې د یو کال په مودې کې به 70% خلکو ته واکسین وشي. د یادونې وړ ده چې په ایټالیا کې 2.5 میلیونه خلک اوسیږي. ایټالیا ته چې کله د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپه ورسېده نو د کووډ 19 لپاره ځانګړي کمیشنر وویل چې دا د ایټالیا لپاره یو ډیره جذباتي او د خوشحالۍ ورځ ده. ډومینیکو ارچوري وویل د کرونا ضد واکسینو لومړی جوپه د یوې اوږدې شپې نه وروسته رارسېدلې ده. هغه وویل چې په ایټالیا کې هیلې راژوندې شوې دي خو اوس هم یوه ډیره اوږده لاره پاتې ده. هغه وویل چې دا ډیره ضروری ده چې په راتلونکي میاشتو کې دغه واکسین خلکو ته ورسیږي. ایټالیا به په ټول ملک کې 300 مرکزونه ولري چې خلکو ته به د کرونا واکسین ورکوي. د یادونې وړ ده چې ایټالیا په اروپا کې هغه ملک چې د ټولو نه مخکې او د ټولو نه زیاته د کرونا وایرس ځپلی وه. په دغه ملک کې د فروری د میاشتې نه وروسته 1000 کسان د کرونا د وبا له لاسه مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د رسنیو مدافع بنسټونو او خبريالان 2020 کال د افغانستان د خبريالانو د لپاره خونړی بولی وای چې په دغه کال کې په لومړي ځل د خبريالانو هدفي وجنو زور اخیسته. په موکړی زموږ د همکار رحیم ګل سرواندی رپورټ ده.
2020 کال په داسې حال کې پای ته رسیدي چې افغان رسنیو لپاره دا کال خونړی وو او په تیرونو نسو کلونو کې په لومړي وار مخامخ خبريالان په زنجیري شکل د هدفي وژنو ښکار شول. د دې کال وروستي 2 میاشتې تر ټولو خونړۍ وې. 5 خبريالانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او زیات شمیر خبريالان دی وژنو اندېښمن کړي دي. د دې کال تر ټولو خونړۍ میاشت دسمبر و چې پکې 3 خبريالان وژل شول. خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې د دسمبر په 28مه ناپیژاندو وسلوالو وژه. داریانا تلویزیون خبريال فردین امینی په کابل کې په مرموز شکل د دسمبر په 11مه وژل شو. د نیکاس تلویزیون خبريال ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د دسمبر په 10مه وژل شو. محلي اداري وویل چې قاتلین نیول شوي دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې د نومبر په 12مه وژل شو. دا غ قاتل نیول شوی دی. د ټولو نیوز په خاني خبريال یما اسیاوش د نومبر په 10مه په کابل کې په 14 کې وژل شو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه یو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2020 کال خونړی او هدف وژنو د خبريالانو کار او ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ګواښ د لرې کولو لپاره هیڅ عملي اقدام لا هم نه دی اخیستل شوی.
د 2020 کال کې متاسفانه موږ یو لس خبريالان او همدارنګه د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي او د سلو نه زیات د تاوتریخوالي قضیه ثبت
شوی دی. موږ ډیر اندېښمن یو د دې وضعیت نه، ځکه چې موږ وینو چې په شپږ هفته کې موږ څلور خبريالان لاس ورکړی دي او دا حالت تداوم د دې حالت دا خطر جوړېدل دی چې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي چې د افغانستان غټ لاسته راوړنه دی د لمنسترلارشي
خبري اعلان بیا وايي روسي او پیخو او د فوجنو د بیان ازادي په خطر کې اچولې ده.
ډیر شمیر خبريالان پنک شول هدفي وژنو کې او د دې ټولو ترڅنګ یو شمیر خبريالان ټولو ته معلومه ده چې افغانستان پرې خوده یا هم د دې ترڅنګ خپل دندې او وظیفې پرې خېدي چې دا واقعا د خبريالان لپاره د اندېښنې وړ
تر هدفي وژن ورها خوارسنی اطلاعات د لاسرسي په برخه کې 2000 کال هم اندېښمنون کوي بولی او وای د کال په اخر کې د ولایتي ویاندویانو لری کول اطلاعات لاسرسي پیچلې کړي دي
شکایت په بخش کې مونږ یو 1450 شکایت په 1999 کال کې ترلاسه کړی دي چې 1400 شکایتونه چې دي هغه بررسی شوی دي او بسته شوی دي نه کوم اطلاعات چې مختلف شوی هغه متقاضی ته ورکړل شوی دي
افغانستان د نړۍ په مخ د خبريالانو لپاره یو له هغو خطرناکو هیوادونو دی چې ډیر شمیر خبريالانو پکې ژوند له لاسه ورکړي مستی درې کلونه د خبريالانو لپاره زیات خونړي وو راتلونکي کال ته خبريالان د خوندیتوب له هیلو سره داخليږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
امنیتي چارواکي وایي چې په خوست او پکتیا کې د ملي اردو اته سو سرتيري تر روزنې وروسته په دندو ګماري دوزیا د کړي چې دا سرتيري به د خپل سیمو د امنیت په تامین کې مهم رول ولوبوي په مخړې د ابراهيم رحيمي دی رپورت ته
د پکتیا اوسیدونکو احسان الله د اردو تازه روزل کېدونکو سرتيري دی تاکل شوی دی یوې مودی نظامی زده کړو تر فراغت وروسته په خپل سیمه کې چې د لومړی پلې شایستالي و اړوند پر دند و ګمارل شي
او زه ډېر د خوشاله احساس کوم نن ورځ چې په دې مقام کې زه شتون لرم او د خپل وطن څخه به په ډېر کلک او میړانه دفاع کوم موږ استادان چې د مسلکي استادان دي دوی د لاجوندۍ لري موږ ته ډېر په خو او په اطمینان سره زده کړې راکول کیږي
کابو اته سوا کسان چې د خوست او پکتیا اوسیدونکو د ملي اردو ته تازه جذب شوي او د 1200 نظامی زده کړو تر فارغې د وروسته به په خپل سیمو کې دند تر سره کوي د 203 تندر قولي اردو قماندان بری جنرال میرویس صافی وایي چې دا سرتيري به د سیمه ایز اردو په سیر په پکتیا او خوست کې په خپل سیمو کې پر دند وګمارل شي خو زیاتوي امتیازات او معاشونه د ملي اردو په سیر دي
محلی اردو تاسو مخکې دا محلی اردو نه دا ملی اردو ده او تاسو تحصیلات ځکه دي تاسو په دې کې نن د افغانستان ولس خلک امنیتي ځواکو د سترګې نه ولیدي تحصیلات مثبت دي زه ته اطمینان درکوم چې پکتیا ولایت کې به دا ډیر مهم رول بازی کوي
السلام علیکم
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې مشر شمیم خان کټاوزی چې د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخایې پکتیا ته سفر درلود د 203 تندر قولي اردو په مقر کې د غوځوانانو جذب موثر و بالا هغه ویل حکومت په پلان کې لري چې پر روان ژمي کې شاوخوا 3000 تازه جذب کیدونکو کی سرتيري وروزی او بیا د پسرلی او وړي په موسمونو کې د امنیت پټینګه کې ترې ګټه واخلي
تر زرو شاوخوا کې کسان په دې غوټیرو یو هفته کې راغلي د کلي اردو ته او که ضرورت سو هم دا ولایتونه ماده د سنور کسان هم راتلای کی او راتلونکي کال ته به دې مکمله ماده یې کچیر مسولې ته نه ځو او دښمن بیا هم جنگ ته ځل کوي
په همدې حال کې یو شمیر خلک باور دي د هغو سیمو امنیت چې اوس ډاډمن نه دی د دغو سرتیرو په ګمارلو سره به تامین شي خو وایي چې لا نور ځواک او اړینو وسلو ته هم اړتیا لیدل کیږي
مې احمد د پکتیا ته اوسیدونکو یم په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو دتونو په خاص توګه سویل ختیځ زونه او بیا په پکتیا کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی نو دغه به هم بسنه و نه کړی شي په دې هله چې دولت په دې برخه کې نور جذب هم وکړي د ملي پولیسو اردو او دغه ډول نور امنیتي برخو کې جذب وکړي او ترڅو دغه ترنګلي حالت یو سره خشي
په دې وروستیو کې چې په هیواد کې جګړې زور اخیستې په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه توده شوې ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
قندهار کې د وچ میوي سوداګر وای چې د حکومت د نه پاملرنې لامل سره کال د جنوبي ولایتونو نه د شکرپاره صادرات کم شوې دي عزیز الله پوپل رپورت را لګلې تفصیل راوړو
د جنوبي ولایتونو د شکرپاره د حاصلاتو لپاره چین تر ټولو لوی مارکیټ دی خو تر څنګه هند پاکستان او جنونو هیوادونو ته هم صادرات سره کیږي د روزګان او زابل ولایتونو د شکرپاره زیات تولید لري چې د کندهار له مارکیټونو څخه بیا نړیوالو مارکیټونو ته صادریږي
بل د خنور بیا چین ته ځي دغه ته ځي پاکستان ته ځي مزار ته ځي
ساش کال د کندهار په مارکیټ کې یو کیلو با کیفیت شکر پاره په 200 افغانۍ باندې پلورل کیږي. بغلرون کې غشتنه لري چې حکومت د وچ میوه د بازار موندنې او صادرات په برخه کې پاملرنه ډیره کړي.
دار تجارتی شهیدین دستان تومدی پاکستان تومدی چین تومدی دنیا ته دوبلو بلو بلو زایوت دی خو کې پارتي دا پیوله ساو خرڅ سوی ده ته شور والا اورانی ولید ده بل بیا هندستان والا رانی سید ونیم زره قیامت لري 2022 بل بیا چالوګانی دی په خپل افغانستان کې مزار ته دی نیمروز سجی په څلور نیم 1500 دار نرخونه دی
جران راځي وو کوټو کې مې شته ډېر ارزانه دي شکر پاره مې
چارواکي وایي چې تیر کال 25000 ټنه شکر پاره د چین، هند، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو تر مارکیټونو پورې رسول شوی خو سش کال دغه کاچه 2000 ټنه ته راښته شوی ده. د پیکینګ او بسبندی په برخه کې لا هم باغلونکو او په محلي کاچه پانګوال د نړیوال مارکیټ غوښتنې نشي پوره کولای. په کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې رئیس اجی عبدالحد وایي چې د نشي توکو زیاتره په خوانیو کروندګرو اوس پر خپل مځکو د شکرپارو باغونه جوړ کړي. د زیاتۍ چې که حکومت د نړیوالو مارکیټونو د غشتنو او معیارونو په برخه کې د شکرپارې بغلرونکو ته په هواوی ورنه کړي نو دوی به زیات اقتصادي ګټه هم نکې ترلاسه.
حکومت راته متوجه نه دی زموږ اموالو ته، زموږ زمیندار ته هغه په هواوی نور کوي. اغه دلته د یو کیسم سلپر په وی چې د چین بازار موږ د پاره خراب شوی دی. البته دا د چین بندرو ته چولار سي برتي اغه را واپس کی دا وسو زمر د دوست اسلام محمد تقریبا 15 کانټینر البته ولار دي چې دوا واره واپس کړ بیا ویتنام ته یو سي دا غزه سي بیا ورته راوي. نو دا ځینی مشکلات دا سي چې باید موږ زمیندار ته هم په هواي ورکو سي.
د نشي توکو زیاتره په خوانی کروندګر وایي چې د بدیل کوشتونو په حاصل کې دي خو د حاصلاتو لپاره بازار او د بازار لغښتونو سره سم د صادراتو په برابرولو کې لدای میسونو سره مخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې ځوانان د بیروزګارۍ نه شکایت کوي. دوی وایي چې له یوې خوا د هوا په سړېدو سره کارونه کمیږي او له بلې خوا نامنیو خلکو ته اقتصادي زیانونه اړولي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ لیکلی.
د کندوز اوسیدونکو وایي هغه کال چې واوري او یخني زیاته شي هغو خلکو ته کار نه پیدا کیږي چې د ورځنۍ مزدورۍ له لارې د کور مصرف پوره کوي. دوی وایي چې د ژمي له یخنۍ پرته ناامنۍ او جګړو هم په سیمه کې کاروبار ختم کړی دی. اکثر د غزوانان چې بیروزګار دي وایي لوي سیمې چې سرمایدار خپل کاروبار نورو سیمو ته انتقال کړي او سوداګر کم شي نو خامخا هلته کارونه کمیږي. د قندوز څو تنه ځوانان چې د کار د نشټوالي لامل په دې خاطر په یخ هوا کې بازار ته راوتی چې ورس پر تیر شي دا سی وایي.
بیکاری زمونږ په وطن کې زخت زیاته شوې ده ځکه چې د خواته زمه ده بل خواته جګړه ده نو غریب آزاد کاروبار نشي کولای. افغانان هم ډېر مجبور شوي دي. یعنی زمونږ هیله دغه ده چې یو صلح یو آرام راشي نو تر څو به زمونږ د افغانان تر څو بهرني و هیوادونو کې په دې قاچاق لارو باندې تیریږي مشکلاتو ویني سخت. البته زه هم مسافر شوم له هیواد څخه طرف ایران او ترکیه په لور. یعنی ډېر سختي او مشکلات سره مخامخ شوم. یعنی بیرته د پولیسو له طریقه ونیول شوم، را دي مرسلم دیپورت شوم افغانستان ته. دغه ټول دي بیکاری له لاسه کیږي. یعنی
نوم می محمود دی، د کندوز ولایت اوسیدونکو ما. بیکاری خو سکل د کورونا او همداسې ته چنګ چکړو لکبل بیکاری ډېر زیاته ده. هغه ځوانانو چې هغه زده کړې کړې دي، تعلیم کړي دي، هغه هم بیکاره ګرځي. که هغه خلکو چې هغه تعلیمونه نه دي کړي، کچیرته یو ورځ د چاو کار پیدا شي نو خطرخه، او کچیرته کار پیدا نشي نو پونه ونی وبندي، هغه هم بیکاره دي. خو هغه چې نه واسطه لري، نه سوک پیژنې، نه پیسې لري، هغه تعلیم هم کړي وي زما په ګډون سره، نو هغه ته خدان د نشي پیدا کېدلی.
نو مې زبر ده د کندوز ولایت اوسیدونکو ما. سني وخت به متاسفانه زمونږ هواد په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې بیکاری خپل اوج سره رسیدلې ده. ډېر هوادوال مو خپل ولایتونه پرې خپل نور ولایت ته کډه شول، چې نور ملکونو ته، ایران ته، ترکیه ته، اروپا ای هوادونو ته د بیکاری له وجنه کډه شوې دي. او د دې هر څه ترڅنګ امنیت ډېر مهم ده. کله کچیر امنیت قائم شي خو دغه خلک به بیرته په سړه سینه باندې راشي او خپل وطن کې به د بیکاری مخه ونیسي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې نیت چې ګوندې ښه ژوند او کار ولري نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفر کوي. دوی وایي که جګړه نه وای نو ځوانان به هم خارجي هیوادونو ته د تک پر ځای په خپل هیواد او سیمه کې پر کار بوخت وو. د کندوز کاروباري خلک بیا وایي چې له دغه ولایت څخه اکثرو سرمایدارو خپل سرمایې وستلی او نسبتا امن ولایتونو ته یې کاروبار انتقال کړی دی. دوی زیاتوي چې په کندوز کې د سرمایدارو ماشومان اختطاف کیږي او د هغه مر پیسو په بدل کې د خوشی کېدو ورته ویل کیږي چې د دوی وس نه رسیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشن رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نیکولاس مادورو غیر قانوني رژیم، غلط ادارې او اداري فساد وینزولا په خپل تاریخ کې د ناوړه بشري، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړ. امریکا د وینزولایانو لپاره د نن په هیواد کې او له هیواد نه بهر په سلګونو میلیونو ډالرو امرسته برابر کړی دا چې د خیریه کوششونو ملاتړ پرې وکړي، لیکن د بشری مرستې برابرول د لنډې مودې علاج دی. موږ د اوږدې مودې حل لپاره نوو نظریاتو ضرورت لرو. همدا علته چې د امریکا د بین المللي انکشاف لپاره ادارې او د امریکا دننه پرمختیایي بانک بیټر ټوګیدر یا جونتوس اس میجور چیلنج پیل کړ. بیټر ټوګیدر چیلنج د نو وخت د پرانستلو بل طریقه ده چې هر څوک هر وخت هر موضوع په اړه کې په نړۍ کې له هر ځان خپل نظریات وړاندې کول شي چې د وینزویلا د خلکو سره د نن په هیواد کې او له هیواد نه بهر هم امرسته کول شي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې لیب په خواني مدیر هاري بدر ویل دغه لیب په نوښت، ټکنالوژي او د چیرنې په مرکز بدلیږي، ځکه دا د دیموکراسۍ پرمختګ او نوښت لپاره د دفتر یو برخه ده. هغه کسانو چې په وینزویلا کې ذهني ټکان، مشکلات او د ژوند کولو اشتقاق تجربه کړی وي او بیا له رژیم نه تښتي او کوشش کوي چې بهر د ژوند کولو یو موقتی لاره پیدا کړي، دوی له خپلو شخصي تجربو نه کار اخلي او داسې مکرو ته پرمختګ ورکوي چې هیڅ پرمختیایي اداره به په باره کې معلومات نه لري یا په دې قادر وي چې په دې باره کې فکر وکړي، ځکه موږ دغه کار نه کوو. دا د وینزولایانو ژوندۍ تجربې دي چې دا داسې مفکورې ته اوښتلی شي چې دوی په خپله پیدا کړي. ښاغلي بدر وویل د دغو جایزو په باره کې موجوده شی داسې اوڅه دي چې دوی به لوی یا واړه وي. د څکلو پاکو اوبو ته د لاسرسي پروژې پر مخ بیاو، موږ د خلکو سره د مرستې کولو لپاره دغه ډیجیټل فورمونه پیدا کوو چې دوی مربوطه طریقې پیدا کړي. موږ د خلکو سره د داسې کار په پیدا کولو کې مرسته کوو چې د هغو هیوادونو د مقرراتو او قوانینو سره برابر وي چې دوی اوس په کې دي، هلته مهاجر شوي دي، چې امنیت پیدا کړی دی او د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. بیټر ټوګیدر ابتکار د یوې برخې په حیث د امریکا د بین المللي انکشاف اداره د وینزولایانو سره په داخل او خارج دواړو کې او په ټوله سیمه کې د برازیلیانو، پیرویانو، کولمبیایانو او امریکایي ډلو سره کار کوي. د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې د رئیس سرپرست مرستیال جان برسا د اکتوبر د میاشت په آخر کې هغه وروستۍ هیوادونه اعلان کړل چې د یو اس ای ډی ګرانټ یې لاسته راوړ. د ویلې زه نن خوشحاله یم چې یو اس ای ډی په وینزویلا، چیلي او کولمبیا کې د بیټر ټوګیدر چیلنج له مخې په یو میلیون ډالرو سره درې نوي پروژې تمویلوي. په دغه نوو جایزو سره به چې د زرګونو کسانو په ژوند کې به خواله راوړي، زموږ د ټول ټال پروژو شمیر به 19 ته ورسیږي چې یو اس ای ډی او آی ډی بی په نورو جایزو سره چې راتلونکي دی ملاتړ کوي. د بیټر ټوګیدر چیلنج په باره کې د زیاتو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ دغه ادرس www.juntosesmejor.org ته ولاړ شي. تر نو ورو دن کو دا و د امریکا غکسر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوریدله موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې زموږ سره اوسئ.